افغانستان پری خود د امریکا دی ولس مشر جو بایدن د پریکړې لمخې باید ټول امریکایي سرتیری د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورټ او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډیره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل تیرې پنجشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کیدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا واضح ده چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووزي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونشي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نیټه وړاندیز کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړجاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګرۍ کې پیغام خلک ډول کېدای شي.
یو انځورګر د یو څه باید کار کې سي دی غواړي، د شي کار نه کې سي دی ویني.
له کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر اسره پاتې شوي و به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 25مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبی بهیر کې میدادي ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاسته ولېږې شدید او خلکو ته بیا ورکم، دا زحمت د پیسو بیې زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته، نوي سندګانو د وجې خلکو ته.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زموږ کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو کارونو او د پاسادو کې ایزان ښکاراو. تر دې سربیره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې د ژوند ډېر ښه و، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږېدل افغانستان، هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه ښوده او بېرته افغانستان ته راولېږېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشان لږ کمرنګ شي، دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظري په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظري ډېر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډېر ادب دوسته، ادب پاله انسان وو. د به همیش په ادبي بنډارونو کې برخه اخیستله چې وه خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې د غیز خپل شاهد ما طلبه چې افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله، نو د با مالی مرسته وکړله، د نورو مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه اخیستله او یو ډیر دروند خویا نیک خلاق انسان و. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظري د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډېر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظري صاحب نور اثار هم شته دي، چاپ شوي دي او یو تعداد اثار البته ناچاپ پاتې دي. خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالي دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي دي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي، او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي، او احمد شاملو او واسوي بختري څو شعرونه هم ژباړلي دي. نظري صاحب څرنګه مې چې یاده کړه، د دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظري چې تر ډېره یې سپین شعرونه لیکلي وو، په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کېږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي، باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زدر وشه که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو، موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولای، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې هم وکړو، جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی په سره راځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوعتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو، هغه را وژباړو یا زموږ د دې ولوازي یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
گوتی می بسملا د غزل رباب ته جوړی وی، گوتی می بسملا د غزل رباب ته جوړی وی، هیر می نغمیش وی مولای لا کاروی استم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګي چاپ دی، د خپل تجربه او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمه خبرې لري. لا مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یو غزل پیلېږي.
کوم تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه، کوم تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زچ ترسو پر خبر دمانو نشه تیره و او من تا یو خکلی پخنده سو خو ما سختو جارد ما تا یو خکلی پخنده سو خو ما دیر وز رد پده افسوس چی می دیمین زمانه تیره و چیر تا دستا خو ما رسترگ چیر تا من غریبان چیر تا دستا خو ما رسترگ چیر تا من غریبان بس نه همده سی با دی خدای پاک را ده تیره و او دی خط بگرد که بسمیل زک خپل زرگای لطاو د خط په ګرد کې بسمل زکه خپل دلګی لټاو په دغه لار ستا د حسن قافله تیره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ویله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره څه وي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسخ خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه سې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد سې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر دې ما په وس کې نه وي سې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سې هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سېکه د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې سې مثلا زه په یوه خانقا که زیگلی هم پیه مدرسه که مدرسی هم هم یک مدرسه و در لفاظ محتمیم نما، او چه خبر چلی می نگه ولی دی صوفیان سرم مخته پر دو مشوخی که همه نوزو باید دستی و شیر هم وایم سی اغاپ دقم پلی باندی و ورزی سی سرای دست جایی که دو دست شروع نوایی نو باید یای بو سم شیر وایی کنه او یادی بخی نوایی.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه دما نظر ده کنه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همدا ښکارېږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده دما پاند، نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا د په دې باندې پوه سي د ښه شعر ده او د خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران سې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په لوان شریف کې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر سې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي، بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د الفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو له ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي، او پاتې څه دغه زمینی شاعري که نه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې تو خته دی اقبا، دا یو شعر ده زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا به قسم کوي، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وکړه نه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس ماته راپلل کېږي. چې زه ځکه ناول نه لیکمه کیسې نه لیکمه چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې د ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده، سی یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یا په رښتیا شهید دی د هغه پوښتنه څوک نه کوي، او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه له شمعې سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده، زمینی خبره ده، لکه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستی ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغو کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکلې کبر جنګ دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه هر شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ده ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر زما وکړه نه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پېغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دی، ما په اند تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معلوم شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي. مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي، لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا ودي همداسې ملا هم په کې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل بیت مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس له همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې،
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راځي، او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګل راځي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
دا شعر پاړه مو د مولانا محمد علیم بسمل خبرې واورېدې. دا نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، یوازې او یوازې ښه کتاب را باندې ګران دی. یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو با ارزښته ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډېره نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې یې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوط ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي؟
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلهمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډېری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خواهی ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخ ساتلي، خو له بلې خواهی د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو مجلې ته غوږیاست. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو له ډلې بلل کیږي چې په هره پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامې اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یو عکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده، او دې کې چې د غوړ رنگ کار سوی ده تقریبا 2.5 هفته مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، دغه مفهوم پوهېدلی وای، او هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولی وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونه مطالعه کړم او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنگونه پکې کارېدلي. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده، او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم چې لومړی په پنسل سکیج وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کومه، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي د غذای معنی ده، کنه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي کنه. نو دلته سپین رنګ ډیر زیات کار شوی ده، او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه سي دي، یو خو دا دواړه رنګونه زما ډیر خوښیږي هم. د فولادي رنګ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي واجنای رنګ ده سي، هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډیږي، او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نسي ورګټېدای. سپین رنګ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصل نور ده اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړه وي، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده، او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول جوانده
اس هر چوک بیل بیل مفهوم زینی اخی دا د زون تر طول سخت حالت ویسی او شای نوو بینی او نیوو ویلاشی کنه یو څه نو ویني او نه ویلای شي. دا تر ټولو سخت حالت ده. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینی اخی. زما داسې یو حالت وسی یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلای سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی کنم، او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای کنم.
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخت ډیر رنگونه دي. دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه سي، هغه اسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي سي، هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چونیا او زرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس سوی دي، کار سوی. بیا د هر یو مختلف درجی دي. که د رنگونو تعداد سي نو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم تر نک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څېره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني. یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کوي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو، ریالیزم کې خو چې څه ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کیږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري دی چې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه، داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه،
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سي وي مثال شی وینم هغه کار کوم، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه. معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته د هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه همداسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسینګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسینګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سي هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصاً د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 یې عامدي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دي چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اړ اوریدونکو آزادی راډیو مجله د نور محمد لاهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوې مور د وژل شوي زوی سینې نه وینې سور غشې راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بې زوی دې کرمبلې. یوې مور د وژل شوي زوی سینې نه وینې سور غشې راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بې زوی دې کرمبلې. ورته غشی په ژړا شو ویبل زه هم شوم بې موره. هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کیده، همغه زما مور کیده.
ترکی دل دینا دمرا شور ما شور کے سر ہو رکھے تری دینا روتے کھسر ہو رکھے تری